په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو د مشال رادیو په دې بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم په دې یو ځتا خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصرې لرو او همداسې د خبرونه په پای کې تاسو ته ونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې منیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان کورنو چارو وزارت خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوې دي. او د امریکا سازو جرګې صدر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. تفصیل: دا پاکستان کورنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویل دي چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. په پاکستان کې د کورنو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د ادارې کارکونکو ته په 15 ورځو کې د هیواد پرېښودلو ویلي. سیف د چلډرن د پاکستاني او چارواکو په دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د ادارې بېګاره سنو ته ویل د حکومت د اقدام دوی سخت اندېښمن کړي دي او دا چې د پاکستان په دفتر کې له دوی سره یوازې پاکستانیان کار کوي. په 2002 کال کې هم پاکستان پر یادې خیریه ادارې له امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے او ډاکټر شکیل افریدي سره د تړاو تور پورې کړو او ورته ویلي وو چې خپل ټول بارني کارکونکي دي له پاکستان وباسي. هغه مهال سیف د چلډرن له هغو تورونو نه انکار کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لکبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځ او وسلوالو پر ضد مبارزې ته ژمن دي.
موږ دې عزم اظهار کړی چې خپل مشرک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې ترهګری ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
نواز شریف زیاته کړه د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوې دي خو اسلام آباد ته لا هم ډېر کار پاتې دي ځکه چې حکومت د نسلي او فرقه‌ییز تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وایي په قبالي سیمو کې د بریالیو عملیاتو لکبله وسلوال په تیخته دي. تیر مازیګر د پېښور په اتاباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل ځینې وسلوال لکبالي سیمو ښارونو ته تللي دي.
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز
پاورز او نورو امنیتی ادارو بریا تر لاسه کړی دا قبایلی سیمو کې زنی وسلوال وجل شوی دی او زنی د هغه زایونه تختیدل دي او د تخت رښتو هغه داسي زایونه ته تللی دي چرته چې خارونه دي او خلک پکې په ګن شمیر کې اوسېږي. مونږ زنی وسلوال ډری معلوم کړی دي.
هلته د خیبر پختونخوا گورنر ماتاب عباسی بیگا په یو بیان کې ویلي په هر صورت کې به د وسلوالو پټنځایونه ختموي. تیر ورځ د فرنټیر ریزرو پولیسو د یو مشر په گاډی په ځانمرګي برید کې دوه پولیسوالا او یو لسی وګړي وژل شوي وو. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې وه. په ډېر اسماعیل خان او بنو کې امنیتي چارواکي وایي چې د زیارت په ورځ غرمه مهال د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 24 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو نن خبریالانو ته ویلي چې په وژل شو کې د وسلوالو ځینې مهم کمانډران شامل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلس عسکري ډلې وایان عبدالله وزیرستانی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریدونو پړه منلې ده. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی الاسلحه ورونو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سخت سزا ورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په خوښا کې په بایسکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې د ترهګرۍ د تورونو اعتراف کړو. پر دواړو تور پورې شویو چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعده مرستې کولو هڅه کوي خو دوی هیڅ کله برید نه وکړي. رئیس قاضي په لټونکو ته ویلیو چې په نیویارک به په بایسکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به په ټایمز سلور لاره وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د غنې غونې پوښتنه کوله. خبرونه لا مشال ریډیو ناوړه. د امریکا اساسو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگي دوله لپاره د جنگي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بیګا د اساسو جرګې 201 د شخړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 196 په حق کې رای ورکړه. وروسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړل شو. دا کار په داسې مهال شوی چې پینټاګون ویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنگي دوله لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي. نوې اډې به د هغو 750 امریکایي سرتیرو لپاره وي چې ولسمشر اوباما د جون پر 10 د عراق په غربي ولایت انبار کې د اسلامي دولت ډلې د نورې خاورې نیولو مخنیوي په موخه د ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. ریپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړې هغه مهال ورک شوې چې اردن ته د ښخولو لپاره روان کړي وو. طارق عزیز 13 په زندان کې مړ شو. مړې یې 13 ورځ د بغداد له نړیوال هوایي ډګره ورک شوې دي. د عزیز لور زینب وایي مورې ورته ویلو چې په عراق کې انتظار کوو چې تابوت اردن ته یوسي چې دا پېښه وشوه. د اردن یو چارواکي تصدیق کړی دی چې له بغداد پرونی وروستي پرواز بې له تابوته والوتو. عراقي حکومت په سمدستي توګه په دې موضوع تبصره نه ده کړې. او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او 13 ورځې اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې رواني خبرې پریږدي او کور ته ستنېږي. ایم ایف ویل دا قرضه کوي چې له اتن سره ژور اختلافات لري. ایم ایف دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یوناني وزیر اعظم الکسس سیپراس ویل د خپل بې پیسو هیواد په راتلونکي کې جواري نه کوي او د ورانوونکي دیوالې مخنیوي لپاره د مهمې پریکړې وکړي. یونان باید د رواني میاشتې تر پای تړون ته ورسیږي کنو نو د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 یورو پور ستنولو په عمل کې لپاتې راتک سره به دیوالیا شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبای او د موسم حال له رابی اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپیه اخیستل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.5 روپیه او په 1.6 روپیه. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.48 روپیه. یو ریال په 19.25 روپیه اخیستل کیږي او په 19.25 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او په 28.25 روپیه. یو افغانۍ په 1 روپیه شپېته پیسې او په 1 روپیه 80 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوټه کې موسم اوچ او تود وي او بنو کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم 25، بنو کې 8 او 2 او په کوټه کې 25 او 40 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې مليحه امیرزاده او رابی اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د خیریه ادارې سیو دی چلډرن دفترونه تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي کابل او اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جنگېدو ته ژمن دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر وایي په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له کبله وسلوال تښتېدلې دي. له طالبانو سره په نارسمي خبرو کې ګډون کوونکي د سولې راتګ ته هیله مند دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې خیریه ادارې سیو د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنیو چارو وزارت بیګا نو وخت په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړ. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر ملکی تنظیم سیو دی چیلډرن ته حکم ورکړی شوی دی چې په دوو اونو کې د نننه دي کارکونکو غیر ملکیان له پاکستانه ووځي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان حکومت په دې فیصله باندې سیو دی چیلډرن سره رابطه وکړه نو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وی چې حکومت د اتو نور غیر ملکی ادارو په ګډون د دوی ادارې سیو دی چیلډرن ته هم ویلي دي چې په پاکستان کې خپل کار بند کړي. حکم نوټس چې جاری شوی دی هغه دوی ته نه دی ترلاسه شوی او دوی به دې لړکې د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې په څه وجې د دوی تنظیم تړلې دی. د نوموړي په وینا چې سیو دی چلډرن کې په پاکستان کې 1200 ملازمین کار کوي چې پکې یو هم غیر ملکی نشته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه وویل چې حکومت باید یوازې د هغه ادارو پر ضد کاروایی وکړي چې ملک دښمنه هلو ځلو کې ککړ وي، خو چې کومې د ملک د مفادو لپاره کار کوي باید چې د هغوی ملاتړ وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه د پاکستان معیشت ته ډیر نقصان رسیدلی او د غټو سره سره د دې اثر په ماشومانو هم پرېوتې چې لکه بلې پتھر کې ماشومان د مختلفو رنځونو په وجه مري او یا په نورو ښارونو کې په خوارو مزدورو مجبور دي. نوموړي زیاته کړه
معاشي حالات د ملک ډیر زیات خراب دي، نو کو د حکومت سره سره پرایویټ سیکټر راځي د انجو په شکل کې هغه ته داسې سټیپ او داسې کار هغه کوي چې هغه کې ماشومانو ایجوکیشن انشور کیږي، دا غو فوډ چې دغه هغه انشور کیږي. حکومت له پکار دي چې هم داسې کم انجوز چې دي هغه انکرج کی، هغه ته سپورټ ورکړي. ها البته موږ ټول ته پته ده دا شان نور ملکونو کم ایجنسی چې دي نو هغه په مختلف شکلونو کې د ملک د حالات مزید خرابولو کې هغه ان ډایرکټ چینل باندې د انجو په شکل کې هغه داسې ملک چې کم تاو تری خو لري هغه نور هم سیوا کوي. نو کو داسې حکومت چیکن بیلنس دي چې کم هغه خلک چې هغه سوسایټي په شکل کې د هغه مقاصد او د هغه ابجکټي نوري نه بالکل هغه باندې لاس چول پکار دي.
یاد دي چې دا اول ځل نه دي، د دې وړاندې هم په سیو دی چلډرن په کال 2012 کې د ډاکټر شکیل اپریدی په ذریعہ د اوسامه بن لادن د لټون او معلومولو په تور کې بندیز لګولې شوی وو او بیا وروسته د پاکستان حکومت په یو لیکلي ضمانت سیو دی چلډرن ته د خپل منصبو سرتر سوالو پوری د کار کولو اجازه ورکړو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سختدرزۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. رابی اکرم خان نور حال راکوي.
د سفارت په ورس په خارج چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي وو چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وسروال نشته، بلکې موږ له ټولو خلاف مقابله کول وی.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشرک دښمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې تر هغه غریدا. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دی د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سروي اسنه د وسلوالو نتورک ختم شوی، د غوی د نگرانی نظام تباه کړی شوی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف په خطاب کې زیاته کړم چې پاکستان خپل ټول گاونډي ملکونو سره د پورم نه تعلقات خوښ لري، خو دا خوښ یک طرفه نشي کېدی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشرولې اوسنی غیر ذمہدار بیانونو نه د دوړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثر شوه. وزیر اعظم اوویل پاکستان به د خپل مفادات په هر قیمت حفاظت کوي.
د هندوستان د سیاسي مشروالۍ د غیر ذمہ‌دارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قام ته مایوسی شوی ده. د دې بیانونو نه فضا نور هم خرابېږي، کوم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لري بوزي. موږ به د خپلو مفاداتو په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام دې په واضح توګه واورېدل شي.
وزیر اعظم دا هم اوویل چې د تیرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثره کردار ولوبوي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغه د پاکستان سرمایه‌کاري، تجارت او پیداوار لپاره د یو خصه په هیڅ وړاندې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وینا وه چې د تاریخي منصبې په اړه د سفارتکارانو خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانی لري کړي.
په دې وروستیو کې د هندو پاکستان اړیکې بیا خړپړې سوي یا د تناو ښکار سوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک ایمل خټک سره مرکه کړې ده او په سر کې ځخور پښتلې د دې وجه څه کېدای شي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان کارترانو په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول او موقف یې دا اختیار کړو چې د هغه د دورې نه یو ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د ویډیو کانفرنس دا غي سره هغه ملاقات کو دا غ ملاقات ایبانه کو او دا فیصله اندو کچې زمونږه په نور مذاکرات وکړي کیږي چې تر سمون مذاکرات ته بل طرف سره زمونږه مخالفینو سره دای چې نو خبره ترې کوي
امل خټک صاحب تاسو سره غړی چې دا په هند کې د نریندر مودی د پاره یو اندرونی سیاسي پوینټ سکورینګ دی
نو سیاسي ګټه به وي خو د دوران کې کتا سو ګورای نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې اخباری پاکستان خاورا د افغانستان خاورا پاکستان خلاف استعمال کی او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دا کالج ته هو شو یا غیر نه پس چې سمرا غټي پی هو شو نو پاکستان ټول لګی چې د چاته چې د هند یا د هند نه استخباراتي ارګانون لاس لري او د پاتي خالي چې هغه تیرولو کې جاتوار لرالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وی چې د دهشتګردۍ دوالو د پاره به موږ دهشتګردۍ استعمالو بیا تیرولو کې چې کله نریندر مودی د بنگلاديش تورو کا هغه بنگلاديش دوري دوران هم هغه ډېر داسې خبرو کې چې هغه سره دغه تاوتری خالي نور زیاترالو دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جموں کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامی په نوم باندې نوی تنظیمونه راوچت شوی دي او غي چې دنو التکې دنه علي ځلې شروع کړی دي نو دا ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوړو ملکونو مېس کې کې دي چې دا تاسو ته خبرې نورم دي
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکې چراغو نو همیشه به نړیوال قوت نا یا سیمایس قوتونو با د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو حس کوله هغه حس اوس نخکاری
نه هغه چې تاسو په هغه لړه په معنا باندې نشته او دا یو جام دا ټولو کې زیات کوشش وکړي د امریکا کولو او پاکستان ته دنو د هند سره تعلقات کشوي دي د پاکستان سره تعلقات کشوي دي او هغه ته پته راځي چې د دوړو ملکونو حساسیت ته نو ضروری خبر ہے کہ مخکې ورسته وو پکې امریکا را دانګي خبرو تر د پاره ځکه چې هغه دوړو سره خپل تعلقات لري او بیا کته سپتی تیر ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتی چارو کې مخکې تللی دي نو لازمي خبر ہے چې بین المللي کوتونه دي یا علاقائی کوتونه دي نو هغه غواړي چې دا تاوتریخواله زیات نشي
ایمل خټک صاحب تاسو سره غنئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازای پورې محدود ده
ګوره چې زما په خیال باندې خبره به د بیانونو پورې نه پاتې کیږي دا خبره به مخکې مزي خو ما ته نه ښکاري چې دا نو ملکونو مې کې دا چې مخ په مخ جنگ وشي البته دا نو ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کول لپاره یو بل والو لپاره هغه خپل پروکسي ستنه نو خپل داسې قوتونه مایا کی چې هغه داغه جنگ کې دین وکړي
د خیبر پښتونخوا په وزیر الله پرویز خټک هغه تاثیر ناسم ګرځولې دي چې ګواکې وسلوالې ډلې د بیا منظمې دوه په حالت کې دي تیر مزګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګ برید کې د وژل سو د دوه پولیسانو تر جنازه ورسته خټک خبريالان تول د تیر کلون په پرتله او سمرتي حالت شو سوې دي په دې ډول نور تفصیل غلام غوس را کوي
تیر مازیګر په پولیس لاین پیښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چکله خبري اعلانو پښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د لوی کچي د پوځي عملیاتو وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي نو په جواب کې نوموړی وویل
نه مې خیال مې نه کې چې منظم اورل
زما په پیکل بیرته منظم شوی نه دی ولید هغوی د موجودګۍ نخښته او زمونږ پولیس او پوز په قبایلی او بندوبستی سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوز په ګډه د هغوی په ضد کاروایانې کوي مونږ ته په نظر راځي او تاسې ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډېر فرق راغلی دی د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دورانی له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلی سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیخته دي او ځنی وسلوالو په خارونو کې ځانونه پټ کړی دي خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے
خلته کې پوز او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړی ده قبایلی سیمو کې ځنی وسلوال وجل شوی دي او ځنی د هغه ځایونه تختیدلی دي او د تیخت رښتو هغوی داسي ځایونه ته تللی دي چرته چې خارونه دي او خلق پکی پګن شمیر کی اوسیږي. یوې ډلې د دې تازه پیخي ذمہواری هم قبول کړې ده او د بریټون کی تصویر یې هم خپور کړې ده او تاسو سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دې په بنیاد به هم مونږ پلټنې کوو ولې مونږ ځنی وسلوالې ډلې معلوم کړې دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هوی ځنی خلک مونږ سره د مخکینه گرفتار هم دي.
گرفتار به هماره پاس هي.
بلې خواته د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی د پیخه د اپریشن ضربیازب خیبرون او خیبر ټو په نوم د پوزي عملیاتو عکس العمل ګرځولې دي او ویلې دي چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولې شي. تیر ورځ په حیات آباد کې د فرانټیر ریزرو پولیسو د ډیپټي کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی وو او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ سلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیخه کې جوبل شوی دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په بلوچستان کې په تیر شاوخوا یو اونۍ کې په وسلوالو بردونو کې اته پولیسان وژل شوې دي. د وځي یو شمیر پولیسان اندیشمن کړي دي او دوی وایي باید استخباراتي ادارې د بردونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د مشال رېډي خبريال نیاز مساخیل له دوی سره غږیدل دي.
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندیشمن کړی دی. د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی.
لازمی خو نه چې پولیس امنامان راول یا لاین ادمنستریشن کامیاب کی په دې کې پکار داري چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیان دي هغه باید چې پرپرانان د خپل کردار ادا کړي. پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي. خالي واضح مثال داري په پښتون آباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چاغه مشکو کسان لغی شاته تلیو روانو شاته نور کسان سره لیدې مسکرانه ټارګټ کړ.
یو بل پولیس سپاهی فضل رحمان ویل چې یو خواته د ناامنی پیشي او بل خواته د دوی بی اندازې ستړیا.
ډیوټین سیزمر تقریبا د خلکو 12 غنټي عمر د 12 14 16 غنټي دوره ډیوټین دي. ریسټ نشته بالکل یو رزم ریسټ نشته او تنخواه تاسو کم چټین درکې هغه ته بازاري باندې خغه چټین.
پولیس سپاهی عبدالباسط دامنی چې د غریو پیشو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورونی ته معاوضه ورکوي. مګر
ځوان شهید سو ځوان شهید سو دا سړی جوزي ای جی افسر په بغار بغار به الټه به د برتال ته خپل شهید خپل فند دی خپل دغه دغه به مال ته د رشوت ورکوي یا به خپل چې خپل پیسې په سز زلالت بوسلوي. 30 لک روپے وی 30 لک روپے به د 5 لک روپے به لازمی ای جی افسر ورته ورمنی بیا به 25 لک روپے به کم او بیوا چې د قطب ملاويږي.
بلوچستان کې پولیس سپایان کوي خواته پر دوی سی پسې بریدونو اندیشمن کړي دي خو بلخوا دوی هلمن هم دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان په پارلمان کې د قبلي سیمو استاد وایي وفاقي حکومت د ځل د قبلي سیمو لپاره په بجټ کې لږ پیسې شې دي. دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې په پرتالم لګیږي. د پارلمان دی غړو مشال ریډیو ته ویل چې دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم د قبلي سیمو لپاره ځانګړي پیسې اعلان کړي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپے د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دي. مشالې ډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سېنېټر هدایت الله ویل چې د چهارشنبه په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبري بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د په وینا د 19 ارب روپو زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتی کارون لپاره مختص دی کم چې ناکافي دی.
خو د نور له سره به کې زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده. نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته دوباره بات کوي لپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره هیڅ نه. زمونږ سړکونه تباه شوي دي زمونږ سکولونه تباه شوي دي د اوبو سکلو سیستم خراب شوی دی د هسپتالونو هم خراب شوی دی. هغه لپاره زمونږ منګه سره په نور له سره به کله سره به دلته لاړ شي نو نه هر به روپۍ منګه سره پاتې شي چې هغه دې شي نو ته نه رسېږي.
د قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ نماینده شهابالدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئن نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي.
چونکې دا وور په پاټا کې بدلې او دا مسله به د پاټا نه حل کېږي، دا هم د عمان مسله به د پاټا نه حل کېږي. نو په دې باندې ټول پارلمنټریانز متفق دي چې فنډ کم دی او وزیر اعظم سره د ملاقات کوشش کوو چې موږ پرایم منسٹر په دې باندې کنوینس کو چې د پاټا لپاره سپیشل پیکیجز اعلان وکړي.
د قبایلي سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلي سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ پیانت فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دې کې اضافه شوې ده او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي کارونو لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړي زیاتوي،
په صوبه کې ګورنر چین هغه د فاټا چې ریکټیوي او د وفاق نمائندگی نو کدا سے سوی او سوک سمتا البتا والغاڑی او پا دیباب لباندے کسوک بے چیر ادا کمی دی او نور اغیر ڈیمان کئی نو پکار دارا جز مونگا خاغل گرانا سر دے رات تو کی
بل خود کبائلی سیمو دا پارلمان غڑو پا وینا چی دا تیر کال پا بجٹ کی اوہ رب روپے قومی خزانے تا واپس کڑے شوی وی دا دی پا وینا کدا گلگت بلتستان غندے دا فاٹا ہم خپل یو اکاؤنٹ وی نونن بدا غرکم محفوظ وو او ترقیاتی کارونا وپی روان وو. ہم دے لڑکی شہاب الدین سیاتے وی
ملاقات شوی دی د وزیر خزانه سره، هغه په دې باندې کړی شوی دی چې دغه سې اکاونټ کولاو شي ډېر زر په دې هفته نیمه کې چې هغې ته د فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لیس کېږي.
د ذکر د کال 2012 او 2013 کې د قبایلي سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړی شوي چې پکې 8 ارب روپۍ قومي خزانې ته واپس کړی شوي او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګون 43 ارب روپۍ مختص کړی وي چې 9 ارب روپۍ خرچ نه شوي او قومي خزانې ته واپس کړی شوي.
رابع اکرم خان و د پاکستان سره سری میاشتې یا هلال احمر ادارې د قبایلي سیمو څانګې له 2001 کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبي یا قدرتي ناورینونو، ناامنیو او جګړو ځپل سوو د بیا آبادۍ او بحالۍ لپاره کار کړی. د دې ادارې د قبایلي سیمو څانګې یو مشر طفیل خان مشال راډیو ته سره د خیبر کډوالو ستنیدو په اړه معلومات شریک کړي. له نوموړي سره فرهاد شینواری خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنې چې دوی د ستنیدو کډوالو لپاره څه مرسته کوي.
دې باره کې چې مونږ د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده، هغې سره مونږ اګریمنټ شوي دي د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک دي هلته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې، نو هغې کې مونږ تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږ د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی. د منتلي راشن دی هغه هر میاشتې ملاویږي او په خیبر جنسه کې مونږ په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل. د فوډ دوه زمونږ میل ورلد فوډ چې کوم دی په باړه کې او ورسره کلنګا دویم هب دی، هلته کې مونږ تقریبا شل زره خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
په دې خوراک سامان کې څه څه شامل یو؟
اوړه مونږ ورکو، ورسره چې کوم دی تیل دی، مالګه د ورسره او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې تیرو څو ورځو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دی دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه یې کول چې دا خوراک نه دی او دې معیار ښه نه دی.
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده دغه سرټیفیکیشن ورته وي هغه شوې دي، او خو هغه باوجود زبا د اساسو داسې کوم سوال دي دا بزه د خپل د متعلقه خلکو سره باغې باندې ډیسکشن وکم، خو زه د خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفایډ خوراک دی.
په قبایلو کې مو د صحت بنیادی مرکزونو د خلاصولو لپاره سهل زلشته
د برکې جی هوتا سویم چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادی لکه بیسیک هیلث یونټ چې ورته وي بنیادی طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړل او هغه اوس پر روان دي. زموږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډیر کټ اسټ تل تک چې مونږ سره فیمیل ډاکټر دا میل ډاکټر دي باقاعده ایم بی بی ایس ډیگری دي ورسره وسره پیرامیډیک سټاف ته مونږ فری دواې نه ورکو. زموږ د دې وخت کې ایجنسی برانچز دي په محمد ایجنسی کې، په باجوړ ایجنسی کې، او ان شاء الله پدې میاشت کې به پدې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوث وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې. زموږ پروګرام شته خبره بیا به اکی ته راشي چې راکه فاندز مونږ سره اویلیبل دي، نو یقینا چې مونږ به یو بیسیک هیلث یونټ د کولاولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دا غي ضرورت ډیر زیات دي، نیډز ډیر زیات دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته ورجاست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو ل مليها امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز او لاغه ورسته تاسو ته یو شمیر نور ریپورتونه او نس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز.
دا پاکستان کورنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دي چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. ادارې د پاکستانی چارواکو په دې ګام سخت انتقاد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د وسلوالو خلاف مبارزې ته ژمن دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وايي په کابل سیمو کې د کامیاب عملیاتو له کبله وسلوال په تیښته دي. تیر مازیګر د پېښور په یاتاباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل ځینې وسلوال له کابل سیمو ښارونو ته تښتېدلي دي. امنیتي چارواکي وايي چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلورویشت مسکوک وسلوال وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلس عسکري ډلې ویان د بریدونو پړه منلې ده. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی الس لرونو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 60 کلونو د بند سزا واوروله. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بیګا د استازو جرګې 201 د جګړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 106 نوې په حق کې رای ورکړه. وروسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړ شو. ریپورټونه وايي د عراق په خواني واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال روک شوی چې اردن ته د خخولو لپاره روان کړو. طارق عزیز تیرونه په زندان کې مړ شو او مړی 13 ورځ د بغداد له بغداد له نړیوال هوایي ډګر روک شوی دی. او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تیر ورځ اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او پور تستنیږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې مليها امیرزاده وړاندې کوله. اوس به د پاکستان کورونی ورسپانډ ته کتنې ته ستاسو پام را وګرځو. د ورسپانډ د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر لوستې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانډ خپل اداري د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورسپانډ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو په ترڅ کې لیکي چې دا خبره له هیڅ چا پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه لډیر مودې راځي د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپل کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د اداري په وینا چې کله نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تم لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټول شخړې هوارې شي. خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په څیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. اداریا اخیری کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې ورورولې فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداري ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشر کړ سپانه خپل اداریا کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کول وروسته په افغان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمول د پاره نوموړي د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړی دي او وايي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیا جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. درې مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاري د پاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بلې دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو لړکی هم پاکستان لوی کردار ادا کړي. درې اخیری کې وايي چې د یو ګوندی په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول ښه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقش قدم لاړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د بخشن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیح ته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور د مرګ سزا ورکړل شو. ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونه کړې ده. هلته برطانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ لیکلي چې په هغه هیواد کې په لومړي ځل یو کس ته د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا اورول شوې ده. منور شاه د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
امنیسټی انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وایي په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی وو، په کې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم وو، او په اصل کې مصطفی ویلی وو چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل وو، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی وو چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوی و، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وزنډول شو. د امنیسټی انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د شلو کلونو نه ډیر قید تیر ک کوم چې هغه د تشدد له وجې منلی وو، او د دومره قید نه پس هم د پانسی نه بچ نشو. نو مولي تل ویلی وو چې بې ګنا ده. امنیسټی انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وای دا مهال په نړۍ کې یو سلسله ویخت هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وای چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالاتو او واقعیاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي سلور د شکلن اولنې تندې چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وایي په دې هواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې په کې د اتات یا هوادونو نه ورغلي خلک ککړو. په دې کیسونو کې د 8 فیصد خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې کې یوې خواته د پاکستان دومره لوی شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایتو ته کتنه مهمه ده. نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بی ځای او غلط استعمال مخنیوي هم ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ټولو نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخه زیاتېدو اندېښمن کړي دي، او ډېر یې د دې مسلې د هواري لپاره د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دا خبره په یو نوي څېړنه کې راغلي. ملګری ملتونه غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یو هوکړلیک پر رامنځته کېدو کې کار واخلي. د روټس خبري اژانس د لیکنې مهمې برخې له اجمل انداورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې 68 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډیر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشر کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عموم ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جرمني په بون ښار کې وی خبري غونډې ته وویل اقدامات و ضروري دي. د جرمني په بون ښار کې د 200 هیوادونو د استادو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنځشنبه دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دي. نوموړي ویل عامه نظر ډیر کله په تخنیکی جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې و برخه مالی بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخ سلام مشورې دي چې کیږي. څېړنه د جون په شپږمه نیټه تر سره شوې چې په فیجی کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نهاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډیر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په اصلو کې لنوي زیات کسان غواړي چې د پاریس پر اتلونکو کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسي، څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوی وي. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیټسټ وایي دا کمپاین نو او نه خلکو ته ویل شوی چې څه ډول فکر وکړي.
اجملندو په دوبی کې له طالبانو سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول ناسب په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمينه برابر کړي. د پنځمې په ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د دوبی د ناستي یو ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلیو طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړ. د ویل دا ناستي د رواني میاشتې پر شپږمه او اوومه نیټه وسوي. تفصيل خان محمد سند راکوي.
په دوبی کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینه برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. خاغلی هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمی مذاکرات او یو تعداد ورونه کابل نتلی وو او تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلی وو او مذاکرات ټول د دې لپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوي وشي او څه قسم صلح ته ورسیږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
خاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د رواني میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبی کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیسته. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطا الرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیسته وه. خود طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوی شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروې او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې موثرې نه تمامېږي.
سولې د عالي شورا موقعیت د هغو غونډو په اعتبار نه چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسمن په مذاکراتو کې برخه وانخلي موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډه کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي، بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وای چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي سو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته نه نوځي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جمهوریت نننۍ خبرونه هم لا تیرو دوو هغو سره تړلې ده. په تیرو خبرونه کې تاسو د سیاستوالو له خولې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د نظریه تحریک او عملی سیاست په اړه د همدغو ګوندونو له سیاستوالو د هغوی دریځونه واورېدل. په نننۍ خبرونه کې مو له داسې سیاستوالو او پوهانو سره خبرې کړې دي چې په بې طرفه یا د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریات او د هغوی عملی سیاست څېړلې دي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د دوه لویو ملتپاله ګوندونو په نظریو او دریځونو کې څه نکتې مشترک دي؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نظر کې اختلاف په څه شي دی؟ آیا دا ګوندونه د پښتنو د مسئلو د هواري لپاره په مؤثره توګه جمهوري مبارزه کوي او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران آیا د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار کولی شي او آیا دوی به په راتلونکي کې یو ځای کار وکړي او که څنګه؟ دا نورې پښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره څېړلې دي چې یا خو د دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسو د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملت پال سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسو واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا غني چې د پښتنو د حقونو د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او للسی زراحیسی دې مبارزې ته دوام ورکړي دي. تاسو دا هم واوریدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپل پخوانی سیاسي نظریه نه دی پریخي او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یو خپل دي. نن مو په جمهوریت خبرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریه د ریجنو تحریک او عملی سیاست او پراتلونکو کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وو او اوس مهال د پښتنو ولسی تحریک مشري کوي راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
په حقیقي معنی کې د ان پی نظریه خو د پاکستان درې ویم آئین او بیا په درې ویم آئین کې صوبایي خود مختاري دا د دوی نظریه وا په لیکلي شکل کې هم دا وا په زبانی خبره کې هم دا سوا د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبا نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکل. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وا د هغوی د سلسله د ان پی نه مخکې ښکارېدله. هغوی به د چتراله تر بولانا ناره لګوله. دوی به دا وی چې موږ د بلوچستان پښتانې علاقې د مرګلې پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پختونخوا دی یو صوبه شي او د دوی به دام دعوه وه چې موږ درې ویم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتلی وو. په هغه کې دوی د 1947 قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دی د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1980 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمن ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې لورګړېدو سره موافق شو.
کلا د صوبې بحال شوې ون یونټ کې مات شو. نو دوه صوبې چې دې کومې نورې رالې یو خو صوبا وسط من خیبر پښتونخوا وي ان ډبلیو ایس پی او بل دې بلوچستان یو شب بلوچستان مخکې نو یا خو خانې تفصیلات یا بریټش بلوچستان. نو احمد خان چې دې په دې خوشاله نو هغه ځان لا پښتونخوا نیپ په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. هغه نیپ ته یعنی نېشنل باډي دا پښتونخوا ویل شروع شو ولې چې هغه دا خیالو چې دا صوبا
مختار باچا چې اوس په خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټۍ مشر دی پخوا له عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي د ډیموکراسۍ خبره کوي لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله په دې بدقسمتۍ نه ده چې جنوبي پښتونخوا چې ته ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو د
برخه هغه کې دا محمود خان بیا اثر دی او پر خیبر پختونخوا کې د ولی خان اثر او دا دواړه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده تګ را تګ لارې هم ټیک نه وي او د جنوبي پختونخوا خلک چې کوم دي نه هغه د خندار او د هغې سره زیاتې اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر او زمونږ د شمالي پختونخوا یا د خیبر پختونخوا خلک چې کوم دي هغه د پنجاب او مصر دا اقتصادي روابط ډېر لري دواړه دې دعوه ګرځي پښتنو د یووالي د پښتنو د حقوقو د
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسالو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وایي چې عوامي نېشنل ګوند پخوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوند و نو ځکه یې تل په لویې سطحې عمومي سیاست کړی خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی
عوامي نېشنل ګوند مونږ دا ویلی شو چې د پخوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سیاست کې برخه واخلي ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګری وو پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې په مقابل کې یو ووړ ګوند دی هغوی هلته په خپله سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغې ته باید یو جواب پخې کې دا مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي او دوی غواړي چې هلته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یوه قوم په توګه
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاری
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شو یعنی د کومونو برابرۍ خبره د پونم په شکل کې پاتې شو د عین په شکل کې هغه عین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي نو بیا دوی ته خدای موقعه ورکړه قومي اسمبلی سنټ کې وو نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړو او په دې کې د رضاربانی خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوشیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایل دي چې دا په ظاهره ډېره کلکه دښکاری د پښتون کمپ حوالہ سره خو دوی ډېر د توکو نه امزيات نرم او خاستر سره لاړل
ابوبکر صدیق وايي په وسنی پاکستان کې عوامي نشل ګوند د دریض لري چې قبایلی سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاری
عوامي نشل ګوند یو ډېر ښکارا دریض لري او غواړي چې پاکستان مرکزی سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظام می چې کوم سیستم دی دغه سره قبایلی سیمې یو ځای شي یعنی هلته هم د دفاعتا قانون د تور اف سی ار او د خبرې ختم شته پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریض یو رقم بل څنګه خو د دې سیمو ځانګړي توپ ساتل غواړي خو د دې سیمو خلکو ته د جن حقوقو ورکولو خبره کوي د بلوچ کوېسچن یا د بلوچ سوال چې بلوچستان د دوی راتلونکو به څنګه وي دوی په غو صوبه کې څنګه په دې باندې ډېر ژور اختلاف ته او دا د دوی د اختلاف هغه ډېر بنیادی اساسي یو ټکی دی
اوریدونکو په تیر خبرونو کې تاسو د ان پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو لخلي واوریدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپل سیاسي نظریو ته ژمن دي خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وايي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هم مهمه نه ده پاتې لکه په خوا چې و
ما خل د سو کوم نظریه ته مشن نه نن سبا ډیر زه ډیر امریکای سم سیاست دی عملی سیاست کی دای چې چا چا سره الایانس جوړې دي شي چا چا په وګوبه دی حکومت پزان چوکي پزان رسولې شي څوک نشي رسولې
ابوبکر صدیق هم وایي چې پټوله نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای وسته غټو لپاره کیږي او دواړه عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه پر ځنو مسالو یو ډول دریځ لري
پټوله نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د غټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ د دوی په سیاست کې عمده خبره چې هغه د یو بل سره نږدې کوي هغه د دې چې د پښتنو ته حق غواړي د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دي د تیرو ډیرو کلونو راهیسې هغه خلاف ژغ پورته کوي د افغانستان په مسله دوی یو په یو خوله دي چې دوی دواړه غوندونه غواړي او بار بار ویلي دي چې افغانستان سره باید دوستي وشي او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش د پاکستان لخوا پای د پایټکې ومومي
دا عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا غړي چې د پښتنو پر لوی مسلو د ریز یو بل تورته دی او دوی په ګډه کار هم کړی او هم یې کوي دوی د کالاباغ ډیم او گوادر کاشغر لاري مثال ورکوي خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی د دریز ردوی او وای په عملی توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لوی مسلو یو ځای کار نه دی کړی.
کله باغ دم هو کچرته مونږ دا وایو چې دا زمونږ د وجنه منې دی، نو مونږ به تاریخي طور باندې ډېر لوی غلطي کوو، ځکه چې دا د سند وجنه باندې منې دی، دا زمونږ د وجنه نه دی منې. البته که دا وایو چې دا باچا خان دا شعور خور کړی دی، نو دا دلته ټیک وایو. تر څو پورې چې د کاشغر گوادر خبره ده، نو دې کې خو قطع نه وایو، بېخي نه وایو، نن هم نه دی. مثلا تاسو ته مثال در کوم، یو بیان د محترم محمود خان اچکزی راته داسې وښیي چې هغه د کاشغر گوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي، ما کتلی وي، او صوبایي صدر به بیان ورکړي، چېرته سینیټر به ورکړي. خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي، هغه بېل اهمیت لري. خو چې اسفندیاري کله پرېس کانفرنس وکړي، بېل اهمیت لري. که چېرته عثمان کاکړ یو بیان ورکړي، دا بېل حیثیت دی. خو که محمود خان اچکزی بیان ورکړي، دا بېل حیثیت دی.
ځینې سیاستوانان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څیر دریځ لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ. خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسأله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وه، او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور و چې ورته په خپله یو ځواب ووایي.
عوامي نشل پارټۍ په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور و چې دې سوال ته یو مخامخ جواب وای، او سیاسي فعالیت په زیدو کې، ځکه چې قبایلی سیمه ټول د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګیدلې دي. قبایلی سیمو ترنیم نه زیات اولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې ژوند کوي. پېښور اوس هم انتظامی مرکز دی د ټول قبایلی سیمو یا د فارپ. 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبه کې، نو د دوی حکومت جوړ شو، نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی دا هغه ملاتړ هم وکي، او د ایالتی حکومت په توګه هم. پښتونخوا پارټي ګمان کوم چې د اول ورځ راهیسې یو واضح دریز لري په دې سوال چې، یعنی دوی دا ویل چې دا د پاکستان د پالیسیو پخوانیو پالیسیو یو نتیجه ده، او اوس هم هغه پالیسی چې دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې، او د سخت دریز لارې دا لاسوهنه کیږي، نو هغه دوی مخالف دي. خو مونږ له یاد ونه باسو چې دلته هم د هغوی په مکه ځای یو طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورزنګ جوړ نشو، د هغه په وجه دوی مجبور نه وو.
کله دواړو ګوندونو دا دریځ ومنل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي، د پښتنو پر لویو مسلو یو خپل دي، او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوریت توګه ټول حقونه غواړي، نو آیا دواړه ګوندونه راتلونکي کې یو ځای کېدای شي یو کنه؟ ډاکټر سرفراز خان وایي دواړه ګوندونه ښایي یو ځای مختار باچا وایي پخوا پر تله سیاست ډیر بدل شوی دی، نو ځکه خای پر اتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړو ګوندونه یو ځای نشي.
په نږدې وختونو کې داسې به مستقبل کې ورسره ښکاریږي چې دوی سره په یو پلیټ فارم باندې په یو ځای کې سره یو ځای شي، او داسې په نږدو اوږدو وختونو کې هم ماته داسې یو دغه ښکاریږي چې د دوی په منځ کې داسې د یووالي طرف ته څه خبره جوړه شي. اوس د سیاست دا رنګونه چې کوم نه دام ډېر بدل غوندې شو، هغه وخت کې سیاست یو سیاسي کارکون د پاره یو بله معنا لرله. اوس د ډېرو خلکو د ډېرو سره مفادات تړلې شوي دي، او ګټې تاوانونه وغیره دا او دا، او بعضې سیاسي ذات به دې ته وګوري چې تر څو پورې موږ لا په پارلیمنټ کې یا په اسمبلۍ کې سیټونه نه ملاو شوي، سیاست بوتلې. نو دغه سیټونو په نوم باندې د سیټونو په بانه باندې هغه د خپلو ګوندونو کې داسې خلک را په مخه کې را مخه کې چې د هغې سره بیا د سیاسي کارکنانو او د هغې په منځ کې یو تکرار یا یو مخالفتونه پیدا شي. سره دوړ پاره دوړ ګوندونو سودا مصاله شته، نو دا یو بدقسمتي ده.
ابو بکر صدیق بیا په ګوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو ځای کېدو په لار کې خند بولی.
د پښتنو سیاست اوس هم په ځینې ډیرو بنیادونو ولاړ دی، داسې جرل لري چې په هغه کې میراث ډیر یو مهم ټکی دی. لکه فرضاً موږ ولیدل چې د باچا خان نه وروسته د هغه زوی بیا د هغه لمسی د هغه ځایناستی شو، د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی وروسته د هغه زوی محمود خان اڅکزی مشر شو. د دې په اساس موږ دا ویلی شو چې دا ګوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا ګوندونه وي، دوی به یو کېږي نه. خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځینې مسلو باندې دوی به یو شي. مونږ د عوامي نشتل ګوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډېره جالبه په زړه پورې خبره ویل ده، هغه ده چې په لومړي ځل د عوامي نشتل ګوند ځینې مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبی پښتونخوا یې د بلوچستان پښتون میشته سیمې دی ځان لا صبح وګرځول شي، ځکه چې هغه خلکو خپل مسلې دي او دا باغی خلکو ته ګټه وکړي. او دا هغه خبرې وي چې د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ډیر مشران ډیر خوشاله
د جمهوریت د نننې خبرونې ټول ګډونوال په دې اندي چې په پاکستان کې پښتنو ته لوی مسلې ورپېښې دي او باید عوامي نشلګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسلو د هواري لپاره کار وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام له پوت سره نږدې اړیکې لري، کله ور سره اختلاف هم کوي، خو بل اخر په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبي او خلکو ته ګټه ورسوي. البته عوامي نشلګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانیدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادي ګټه ورسوي. خو د دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قرباني ورکړي دي، خپل مرامي نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوری حقونو لپاره به تل مبارزه کوي. دا و نننۍ خبرونه، راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سئ.